د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون هغه ریپورت ردی چې د افغانستان د کورنیو چارو دفاع وزارتونه په فساد تورن کړی دي. د افغانستان د مشرانو جرګې تکنیکي کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي والی د حکومت له دوام پرته بل لار نشته. دوستانو ستلې مو شهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
ایران وای د طالبان یو هیئت په تهران کې له ایرانی چارواکو سره خبرې کړې دي. یوناما د ولسمشرۍ انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هرکلی وکړ. په مسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسي په شک نیول شوی. ایران وای د طالبان یو هیئت په تهران کې افغانستان ته د سولې پر راوستلو او د ولس کلنې جګړې د ختمولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل د طالبانو هیئت د یک شمی پر از تهران ته رسیدلی چې د ایران د بهرنیو چارو له معین عباس عراقچی سره یې هم کتلی دي. قاسمی ویلي دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره پر امنیتي مسایلو بحث وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل له دغو مذاکرو د افغانستان حکومت خبر دی. دا اول وار نه دی چې د طالبانو او ایرانی چارواکو ترمنځ دغه ډول خبرې کیږي. د ایران د ملي امنیت عالی شورا مشر علي شمخاني تیره اونۍ په کابل کې تایید کړ چې دغه ډول خبرې پخوا هم سوي او په راتلونکي کې به هم دوام پیدا کوي. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري په افغانستان کې د ډیره 14,000 امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي ته راکم کړي. طالبانو په دې وروستیو کې د سیمې له ګڼو هیوادونو سره خبرې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ولسمشرۍ انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ویل چې د جمهوري ریاست انتخابات به د ولسوالۍ شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې له ځنډیدلو انتخاباتو سره یو ځای د چنګاښ یا سرطان پر 9 وسي. یوناما د راتلونکو انتخاباتو د تفصیلي جدول د خپرولو او په ټول بهیر کې د معلوماتو پر شریکولو ټینګار کړی دی. جمهوري ریاست پرون ویل چې حکومت به د دغو څلور انتخاباتو لپاره د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. د جمهوری ریاست ویان هارون چخنسوري وویل
د افغانستان حکومت آماده دی چې د راتلونکو انتخاباتو کې چې د سرطان په میاشت کې ترسره کیږي هر راز همکاري د کمیسیون سره وکړي تر څو یو سرتاسري او شفاف انتخابات ترسره شي.
تر دې مخکې په پام کې وایي چې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د وري حمل پر 1.5 وسی. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه دسمبر میاشت کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده د تېرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم و. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
2013 کال وروستۍ میاشت دسمبر د نورو میاشت پرتله له نیک مرغه مرجوب له کم لري. په دغه میاشت کې 204 ملکي کسان ته تلفات اوښتي دي چې په دې کې 143 کسان شهیدان شوي دي او 80 کسان هم ټپیان دي. په دې کې ښځې او ماشومان هم البته شته.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکیان وژل سوي او 212 تنه نور ټپیان سوي وو. د غزنی چارواکي وایي شاته څیرمه له یو نیم کار کور څخه د ځانمرګو بدون دوه واسکټونه کشف او خونسا کړل. د ولی ویان محمد عارف نوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
در پیوند به ای واسکټا یک فرد مشکوک بازداشته تحقیقات ازش جریان داره.
د غزنی د والی ویان وای ځانمرګو غشتل چې دغه واسکټونه د تروریستي بریدونو لپاره پلازمینې کابل ته انتقال کړي. د ایران د آزاد پوهنتون په سلګونو محصلانو پرون د دویم ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. دوی د بس موټر تر چپه کېدو وروسته نږدې 40 محصلانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې له کبله د پوهنتون د چارواکو د استعفا غوښتنه لري. د ایران د سپورت او ځوانانو وزارت د خبري اژانس برنا په حواله اعتراض کوونکو د پوهنتون د معتمدانو د هیئت د مشر علي اکبر ولایتي د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکو د تېرې اونۍ د پیښو د قربانیانو عکسونه له ځانونو سره لېږدول. دغه بس موټر د تېرې سې شمې پر ورځ د تهران په شمال لویدیځ کې نسکو ورسو چې په نتیجه کې لاس مواصلان مړه او ویشت نور ټپیان سول. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي په مسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسۍ په شک نیولی دی. د دولتي اژانس تاس د نننی راپور په حواله د ادارې ویلي چې دغه امریکایي وګړی تېره جمعه نیول سوی او جنایي تحقیقات پیل سوي دي. تاس اجنس راپور ورکړی چې دغه امریکایي وګړي مجرم وپیژندل سي، شایي له لسو تر شلو کلونو پورې په بند محکوم سي. اجنس په دې اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي. د اعلان په داخل کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې مسکو له واشنگتن سره ډیالوګ ته لا هم چمتووالی لري، پوتین دا خبره خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته د نوي میلادي کال په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې کړې ده. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو د پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر اټومي مسایلو د مذاکرو هڅه کوي. د جنوبي کوریا یو ورځپاڼې چوسون ایلبو نن د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د کیم دغه پیغام چې لیک ته ورته دی د امریکا ولسمشر ته تیره جمعه د یوه نامعلوم چینل له لارې رسول شوی دی. د ورځپاڼې په راپور کې دا نه ده واضح شوی چې په دغه پیغام کې کوم موضوعات شامل دي، خو راپور وایي چې دغه پیغام د امریکا او شمالي کوریا د مذاکرو په اړه دی چې لهجه یې له پخلاینې څخه ډکه ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې راپور په اړه تبصره نه ده کړې.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل، صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت هغه ریپورت ردی چې وایي د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې پراخ فساد موجود دی. افغانستان کې یو شمیر حقوق پوهان او مدني فعالان د اساسي قانون د ونی په لمنځنه کې راټول شوي او ویل چې حکومت د اساسي قانون ډېرې برخې نقص کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې تقنینی کمیسیون بیا وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي یووالي د حکومت له دوام پرته بله لار نشته. پر دې موضوعاتو په ریپورت سربیره اوري چې په خوست کې پخانی والی حکم خان حبیبي له خلکو سره د مخخي په غونډه کې ویلي په خوست کې د اقتصادي پرمختګ لپاره ښه فرصتونه شته او افغان حکومت دې ته متوجه دی. له افغانستان څخه به نور ریپورټونه ولرو. د ایران د یو پانتون محصلانو د ډسمبر پر دیرشمه د دویمې ورځې لپاره خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او د پوهنتون د چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. که وختونه ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون هغه ریپورت رد کړی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونه په فساد تورن کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ریپورټونه به بنسټ او بلل وی ویل له فساد سره د مبارزې لپاره د دوی هڅې روانې دي او د پام وړ لاسته راوړنې هم لري. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا دا ریپورت نه رد او نه هم تایید کړ، خو ویل په دې برخه کې څېړنې روانې دي. تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له لوري د افغانستان په کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد تورونه رد کړل او دغه ادعاوې به بنسټه وبللې. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له فساد سره د مبارزې په برخه کې دغه وزارت ښې لاسته راوړنې لري او په بیلابیلو برخو کې اړین اصلاحات راوستي.
هغه څه چې له فساد سره د مبارزې لپاره په کورنیو چارو وزارت کې ترسره شوي د پام وړ دي. دا د خوښۍ ځای ده چې موږ په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې لرو. هغه څه چې په راپور کې ورته اشاره شوې زموږ د تایید وړ نه دي او له حقیقتونو سره اړخ نه لګوي.
ښاغلي دانش ویل دغه وزارت په خپل قوي مدیریت باندې دلی چې د امنیتي ځواکونو وړتیاوې لوړې کړې. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په خپل یو نوي راپور کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه په کمزوري مدیریت، اداري فساد او له پوځي الوتکو څخه په ناوړه ګټې اخیستنې تورن کړي. په راپور کې راغلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د اداري فساد کمزوري مدیریت له امله 600 میلیون افغانۍ څخه ډېر جریمه شوي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید دا ریپورت نه رد او نه تایید کړ، خو ویبل چې په دې برخه کې سړنی روان دي.
ای گزارشات با ما رسیده دغه راپورونه موږ ته رسیدلی او د راپور په اړه څېړنې کوو. سو معلومه شي چې ستونزه په کومه برخه کې وه او لامل یې څه و. کمزوری مدیریت کنه کوم بل لامل شتون لري؟ دا ټول به له څېړنو وروسته معلومه او له تاسو سره شریک شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سار ادارې یا سیګار ویلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو له لورې کمزوري څارنې او ارزونې له امله سلګونه میلیونه ډالره چې د ملي اردو او پولیسو د روزنې لپاره ځانګړي شوي وو نتیجه نه ده ورکړې. له بلې خوا د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون غړي نادر بلوس په حکومتي ادارو کې اداري فساد مني او وایي که څه هم له فساد سره مبارزه روانه ده خو بشپړې مبارزې لپاره باید قوي مدیریت رامنځته شي.
زما پان په دولتي ادارو کې فساد شته او دا موږ نشو ردولی، خو له فساد سره د مبارزې او شفافیت لپاره جدي مبارزه روانه ده. په دې برخه کې کورنیو چارو او دفاع وزارتونو باید ځواب ورکوونکي وي چې ولې پنټاګون داسې راپور خپروي. دا په دې معنا ده چې په امنیتي ارګانونو کې ځینې داسې ادارې دي چې لا هم په فساد کې ښکیل دي او لاس په فساد پورې کوي.
ښاغلی بلوس وایي تر کومه چې افغان حکومت له فساد سره مبارزه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې شامل لنکړي او په دې برخه کې له سیاسي چلند نه لاس وانخلي، په دغه هیواد کې د فساد له منځه وړل به ناممکن وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. د افغانستان د مشرانو جرګې تقنینی کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډیدو په نتیجه کې د ملي یووالي د حکومت د دوام پرته بله لار نشته. د دې کمیسیون رئیس محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د یو لړ مصلحتونو او اصلاحاتو په هدف د ولسمشرۍ انتخابات ځنډول کیږي، د وسني حکومت دوام به ستونزه ونه لري. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې تقنینی کمیسیون وایي که په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او یو لړ مصلحتونو لپاره انتخابات ځنډول کیږي، د اوسني حکومت دوام کومه ستونزه نه لري. د دغه کمیسیون رئیس محیدین منصف د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د ځنډ په نتیجه کې اوسنی حکومت باید دوام وکړي. دی وایي که امکان د دې وایي چې انتخابات په خپل وخت ترسره شوی وای نو ښه به وه چې قانون پلی شوی وای، خو دا چې دوی د خپل منځي مصلحتونو له امله نشي کولی دغه انتخابات په خپل وخت ترسره کړي، بیا هم کومه ستونزه نه لري. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ په رسمي توګه په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درې میاشتني ځنډ اعلان وکړ او وویل چې ولسمشریزې ټاکنې به د حمل د یو دېرشمې پر ځای د راتلونکي کال د چنګاښ په نهه ویشتمه نېټه وشي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ پرېکړې د ګڼو دلایلو له کبله د سیاسي جریانونو او بېلابېلو خواوو سره له مشورو وروسته کړې ده. ښاغلي سیاد د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د لازم ظرفیت نشتوالی، نامني د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د ثبت پس بهیر، د رای ورکوونکو نوملیکنه او یو شمېر نورې ستونزې په دغو ټاکنو کې د ځنډ لاملونه یاد کړل. د وای د سرطان د میاشتې په نهه ویشتمه به د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترڅنګ د غزنی د ولسي جرګې انتخابات او دغه شان د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو انتخابات هم ترسره شي، خو د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او ولسمشري ټاکنې د ولسمشر د دندې له پای ته رسیدو یوه یا دوه میاشتې مخکې ترسره کیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر بیا له خپلې ټاکلې نیټې اخوا د ملي یووالي د حکومت دوام نامشروع او د ولسمشریزو انتخاباتو د نورو نوماندانو په زیان بولي.
د دې لپاره چې ټولو خلکو د همدغه پنځه کالو مودې لپاره رای ورکړې ده، یو رزم کې تیریږي، نو د خلکو هغه اراده د ده په ادامه د کار کې موجود نه ده. ډېر هیله مند یم چې دغه موضوع کې دقت وسي او جدي برخورد. دوستان خو مې سره ځي، مخصوصا نوماندان ډېر په دې کې زیان ویني.
د یادونې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته ولسمشر محمد اشرف غنی هم احتمالي کاندید ده. که څه هم ښاغلي غنی تر اوسه پورې په رسمي ډول نوملیکنه نه ده کړې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښاغلي غنی استازي له دغه کمیسیون څخه معلوماتي کڅوړه ترلاسه کړې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بل خو ته د افغانستان د حقوق پوهانو څخه ځینې وایي چې د حکومت دوام به له ټاکلې مودې زیات پر یو شمیر کاندیدانو ناوړه اغېزې وکړي او همدارنګه دوی وایي چې له قانوني پلوه به دا ستونزمنه وي چې حکومت د خپلې زیاتې مودې لپاره توجیه پیدا کړي. له دې ډلې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح دی، له ده سره واصل وصال مرکه کړي.
افغانستان د اساسي قانون د یو شپیتمې مادې پر اساس د ولسمشر کاري دوره پای ته رسیږي د جوزا په لومړۍ تاریخ باندې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 15مې مادې پر اساس مستقل کمیسیون د انتخاباتو لپاره رامنځته شوی او ورته مکمله قانون د 110 کې په نظر کې نیول شوی ده او ټول سیستم مخکې له مخکې قانون ګذار واضح کړی ده. دا چې اوس انتخابات په خپل میاد سره نه ترسره کیږي دا په حقیقت کې د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون صریح نقض ده او د ولسمشر شتون د یو دیرشم د جوزا د لومړۍ تاریخ نه ورهاخوا دا په حقیقت کې هیڅ نوع حقوقي مشروعیت نه لري. دا نقص د قانون ده او په دې حکله دا موضوع په قانون کې واضح شوی ده.
مزبا صاحب، دا چې د قانون له مخې د حکومت دوره د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، دلته کمیسیون هم درې میاشتنی ځنډ اعلان کړی دی، بالاخره څه حل لاره کېدای شي اوس په دغسې وضعیت کې تاسو څه وړاندوینه کوئ؟
اوس خو داسې یو حالات سره کمیسیون رامخته شوی ده چې یعنی حقوقي لاره حل خو ورته شتون نه لري، ولې مهمه مسله دا ده چې دوی په دغه جریان کې دغه درې میاشتې یا دومره تاخیر چې رامنځته شوی ده دوی د اعتماد جوړونې لپاره کار وکړي او د اعتماد جوړونې لپاره تر ټولو مهمه اصل دا ده چې په نافذه قوانینو ته توجه وکړي او هغه د انتخاباتو قانون یا هغه طرزالعملونه چې په خپله کمیسیون وضع کړي دي دې ته درناوی وکړي، عملي یې کړي. د دې تر څنګه دغه لړۍ یو ځل وارزوي چې آیا دغه ستونزې د کمیسیون لخوا دي او که دا ده چې دا ستونزې د حکومت لخوا وي او که د هر خوا. په دې معنی که چېرته ستونزې په دې کې اوسي چې کمیسیون لخوا رامنځته شوي اوسي، نو طبعا افرادو ستونزې راولاړې کړي دي او اصل د تخطي، تخلف او د انتخاباتي جرایمو دا تعریف شوی ده. یعنی دا د پلی شي ځکه تېر انتخابات د ولسي جرګې ستونزمن وله، اوس کله دې وروسته مثلا تاخیر د انتخاباتو سربیره پر دې چې نقض قانون ده د دې اړتیا لري چې دا مسله یعنی وارزول شي او د دې تر څنګ خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې ګویا دوی په راتلونکي کې کولی شي چې ولسمشریز انتخابات په شفافه او عادلانه توګه مختبوزی.
د ولسمشریزو ټاکنو ځنډ او د حکومت دوام تر ډیره زیان چاته رسیږي؟ د دې زیان چاته ډیر
زیان د دې کې ولس ته رسیږي ځکه ولس د اساسي قانون په څلورمې مادې پر اساس اصلي واکداران د ملي حاکمیت دي، د ملي ارادې دي. دا ولسمشر ته رسیږي، نړیوالې ټولنې ته رسیږي، یعنې دا په ټوله کې په ملي او نړیواله کچه بې اعتمادي رامنځته کوي او د قانون د حاکمیت لپاره او د نظام د مشروعیت لپاره. یعنی دا تاسو فکر وکړئ چې د یو دیرشم د جوزان را په دې خوا موږ په دې یو مشروع ولسمشر او حکومت چیفتنی او سربیره پر دې چې په اوسنی حکومت کې هم په مشروعیت کې ستونزې شته دي، هغه څه چې اساسي قانون ویلي اسې ولسمشر موږ نه لرو، ولې یو نسبي مشروعیت و خو دغه نسبي مشروعیت هم له منځه ځي.
دوستانو، سبحان مصباح وو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان یو شمیر حقوق پوهان او مدني فعالان وایي چې افغان حکومت نوی په سلو کې قانون نقض کړی. د پوهنتون استاد او حقوق پوه اسدالله والوالجي د دوشنبه په ورځ د مدني فعالانو په یوه خبري غونډه کې ویل چې افغان حکومت په ورځنیو ملي مسایلو کې اساسي قانون په پام کې نه نیسي. حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو مدني فعالانو او حقوق پوهانو له دولت او د قانون له پلي کوونکو ادارو غوښتنه کړې چې د قانون حاکمیت ته جدي پاملرنه وکړي. نور حال دا فیروزی عزیزی پر رپورٹ کی.
کابل کې یو شمېر حقوق پوهان د حکومت ډیری محلنۍ چارې له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د پوهنتون استاد او حقوق پوه اسدالله وجی چې د دوشنبه په ورځ د مدني فعالانو ټولنې مجمع د اساسي قانون د نمانځنې اونۍ په مناسبت غونډه کې ګډون کړی و وویل
تر ننه که د پخواني ولسمشر حمید کرزي او اوسني ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت په دوران کې 10% اساسي قانون په پام کې نیول شوی وي، پاتې 90% نور د اساسي قانون مواد نقض شوي دي.
له دې سره د یادې غونډې نور ګډونوال چې ډیری حقوق پوهان دي نیوکه کوي چې د افغانستان ملي شورا د 1990 لمریز کال د لړم یا عقرب له میاشتې وروسته مشروعیت نه لري او ورځ تر بلې د اوسنی دغه سیاسي کړکېچ دوام به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات، پر حکومت به د خلکو بې باوري او اقتصادي ستونزې به زیاتې کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د حکومت نظر ولرو، خو په دې تړاو کومه حکومتي اداره خبر کولو ته چمتو نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر سیاسونو او حقوق پوهانو پر حکومت له دې عمله نیوکې کړې وې چې ګینې اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړی دی. د ملي یووالي په حکومت کې د اجرایه ریاست جوړېدل، له 5 کلونو زیات د ملي شورا د غړو د واک دوام او یو شمېر نور موارد هغه څه دي چې پر حکومت یې د خلکو او حقوق پوهانو نیوکې زیاتې کړي دي. تر دې مخکې هم د عامو خلکو او ملي شورا د غړو له لوري په وار وار د اساسي قانون د نقض خبره شوې، سره له دې چې حکومت یې په یو شمېر مواردو کې دغه ستونزې پر ځای بولي او وایي چې هڅه کوي د قانون په چوکاټ کې چلند او ورته پاملرنه وکړي. د مدني ټولنې په یاد غونډه کې بل ګډونوال احمد یارافت له حکومت او د قانون پلي کوونکو له ادارو د قانون حاکمیت ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
موږ له حکومت غواړو چې د قانون حاکمیت ته جدي پاملرنه وکړي او تعجب کوو په هغه هیواد کې چې ملي شورا د قانون جوړونې قوه ده خپله نه قانون او د مشروعیت نه لرلو له کړکېچ سره مخ وي، نو له کومو ادارو به د قانون د رعایت تمه ولرو؟
د مدني فعالانو په یاد غونډه کې حقوق پوهانو دا هم وویل چې حکومت دې زر تر زره د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې په خپل وخت اعلان کړي. د دې لپاره چې ملي شورا خپل مشروعیت لاسه ورکړي، د ملي شورا پر غړو د امتیازات او حقوق بند کړای شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د خوست پوخانه والی حکم خان حبیبی له خلکو سره د مخخی په غونډه کې ویلي چې په خوست کې د اقتصادي پرمختګ لپاره ښه فرصتونه شته. بلې خواته د دې غونډې ویناوالو ښاغلی حبیبی له دې کبله ستایلی چې د پخوانیو والیانو برخلاف د خلکو څخه په مینه رخصت واخیست او د خپلو کړنو او پلانونو رپورټ یې هغو ته وړاندې کړ. نجیب الله لوخی له تفصیل وړاندې کوي.
د خوست پخوانی والی پوهندوی حکم خان حبیبی وایي چې په یاد ولایت کې اقتصادي او سوداګریزو فرصتونو ته په کتو افغان حکومت د یو شمېر بنسټیزو پروژو د پلي کېدو پلان لري. نوموړي یاد څرګندونې د یکشمې په ورځ د ده د مخخې او په تیرو 4 کلونو کې د هغه د فعالیتونو او لاسته راوړنو د راپورټ ورکونې په پار جوړې شوې غونډې ته وکړې. پوهندوی حکم خان حبیبی ول د خوست گردیز عمومي سړک د دویم لند کار پیلیدل د افغان حکومت په پلانونه کې دي او ولسمشر غنی هم په خوست کې د یاد سړک د پروژې د پلي کولو ژمنه کړې وه.
د خوست کابل لار د سرکسي چې جرات مآب رئیس جمهور په دغه سټیج باندې عمل ورکړای، بل مسله ریل ګاډي پټلۍ چې وزارت مالی ته ورکړي سي د چنایانو سره بحث کی تراتونکي کې غلام خان کابل ریل ګاډي پټلۍ، بل موجوده رسی د تنوی یاد شپیر د لارې نه خوست باید د پکتیکا غزنی او بلاخره د قندار او چابهار سره وصل سي.
د خوست پخوانی والی د مخخې په غونډه کې د حکومت یو شمېر سرکار وزیرانو، د ولایتي شورا او مدني ټولنو غړو، قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو برخه درلوده. د دې غونډې یو شمېر ویناوالو د یاد ولایت د ټولیز پرمختیا او پرمختګ لپاره د پوهندوی حکم خان حبیبی فعالیتونه وستل او ویل چې نوموړي د ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره ښې او دوستانه اړیکې درلودې. په دیني چارو کې د ولسمشر سرکار وزیر مولوي سردار زدران وویل چې
زموږ د علماو، مجاهدینو، ځوانانو، د مشرانو څنګه چې لازم وو هغه رقم قدر یې کړی دی. هر ولی چې دلته یې د خوست میشتو مشرانو، ځوانانو، د ټولو اقشارو عزت کړی دی، د دې ځای نه په عزت کې تللی دی.
د حکومت د اجرایه ریاست ارشد سرکار وزیر غازی نواز ثانی هم په خپلو خبرو کې د یاد ولایت په پرمختګ کې د خوست پخوانی والی کوخونه او هڅې وستایلې.
دا یو ولسی شخصیت و، درون سړی و، د بیا رغونه په برخه کې، د ادارې په جوړښت کې، په هماهنګۍ کې، د خلکو سره په روابطو کې، مړی ژوندي ته بتلو.
بل لوري ته په دې غونډه کې یو شمېر ویناوالو حکم خان حبیبي په دې هم وستای چې د تیرو واریانو او چارواکو برخلاف په لومړي ځل له ولسونو سره د مخخي غونډه راوبلله او هغوی ته د خپلو تیرو کړنو ګزارش او د راتلونکو پلانونو په باب معلومات ورکړل.
بل یو اولین وار دی چې په دې دېرشو څلوېښتو کلو کې په خوست کې او په خان به دي دا جرأت پیدا کړلو. خو دا ځکه چې دا اصلا وجدان پوخ دی، دا ایمان پوخ دی، دا دانش سطح دغه څه چې پوسته کړي دي یوه مخبل کې د خلکو ساتو فلي دا یو د دې پورې یوه بله سره لوړي دو.
د یادونې وړ ده حکم خان حبیبي د 2015 کال د جون په 16 نېټه د خوست د والي په توګه معرفي شوی و او نږدې درې کاله و اته میاشتې په همدې پوست دنده ترسره کړه. د تېرې پنجشنبه په ورځ چې د ډسمبر له 28 نېټې سره برابره وه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په حکم حلیم فدایي چې مخکې د میدان وردګو او لوګر د والي په توګه دنده ترسره کړې وې د خوست د نوي والي په توګه وټاکل شو. تما د ډیر ژر د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو لخوا ښاغلی فدایي د خوست اوسېدونکو ته د نوي والي په توګه وروپېژندل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د یو پانتون محصلینو د ډسمبر پر 13 د دویمې ورځې لپاره خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ او د پانتون د چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د ایران د آزاد پانتون محصلینو د مظاهرو پر مهال د دغه پانتون د مدیره هیئت مشر علی اکبر ولایتی د استعفا غوښتنه کوي. د دغه پانتون سلګونو محصلینو د ډسمبر پر 13 دوهم ورځ خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره کوونکي د هغو قربانیانو عکسونه له ځانه سره ګرځوي چې د ډسمبر پر 15 د تهران په شمال لویدیځ کې بس له یوه کانکریټي دیوال سره ټکر وکړ. په دې پیښه کې لس تنه محصلین ووژل سول او 8 نور ټپیان سول. دغه بس د همدې پوهنتون د ساینس او تحقیق د څانګې پر لور په غرنۍ سیمه کې روان و چې له سړک واوښت او پیښه رامنځته سوه. د پوهنتون چارواکو په لومړي سر کې بس چلوونکی ملامت کړ، خو وروسته معلومه سوه چې دغه بس ډیر زوړ و او په سمه توګه نه و ساتل سوی. محصلین وایي دوی د نویو نقلي وسایطو د اخیستلو وړاندیز کړی و. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس اسنا د راپور لمخې تر دې پیښې وروسته د ایران د آزاد پوهنتون یو شمېر د منځني عمر لرونکو چارواکي له دندو لرې سوي دي او ځینې یې نیول سوي دي. لوی څارنوال محمد جعفر منتظری د اعتراض کوونکو زده کوونکو سره د لیدو پر مهال د ارامتیا غوښتنه وکړل او ژمنه وکړه چې دا قضیه به شخصا تعقیبوي او هر څوک چې په دې قضیه کې ګرم ثابت شي سزا به وویني. ایران هغه وایي چې د نړۍ په سطح د ټکر له کبله د تلفاتو شمیر پکې تر ټولو ډیر دی. راپورونه وایي پر ایران د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نوي بندیزونو په لګولو سره په دغه هیواد کې د عامه ترانسپورت د عصري کېدو هڅې پڅې شوې دي. بهرنۍ کمپنۍ د همدې بندیزونو له کبله له ایران څخه ووتلې. ایران په 2013 کال کې د ځینو لویو مظاهرو شاهد و چې له کوچنیو اعتراضونو څخه پیل سوي وې. اقتصادي ستونزې هغه څه وې چې د کال په نیمایي کې یې په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو غوسه راپورته کړه او د حکومت ضد په شعارونو سره مظاهرې په ټول هیواد کې خورې سوې.
السلام علیکم. زه حضرت محمد د ایرات ولایت څخه تاسو ته زحمت کوم. دا د کندهار او ایرات د کابل د لوی لارې پولیس موږ ډېر په تنګ یو. هره پوستې څلور ځای درې ځای خلک در ووځي زر زر افغانۍ غواړي. پټوانان هم بې عزته کوي، غویي ټکان پر کوي. موږ د افغانستان حکومت ته د لوړو مقامات څخه دغه هیله ده چې دغه خلک اصلاح کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ څخه پیدا ګل خبره کوم. فصل سلام عمر د میډیا د لارې څخه ډېر ښه خبر ورولې چې اوس د امریکایي سرتیري پولی ته وځي چې باید د دولت مخالفین اووه ورځې ورباندې لانکي چې افغانانو ته د جذبي کموالی و توروالی معلوم شي چې دغه دي دین سوله غواړي. نن ورځ بالا دین سپیری د جنګ څخه موږ دغه غواړو مخالفینو څخه طالبانو څخه چې باید د دې د خبرې په باره کې اووه ورځې وربند سره اعلان کړي. د حکومت سره افغان ځواکونو سره بربنو د خلکو ته د خپل ولس ته د دې دغه معلوم چې چا دې سوله غواړي. د امریکایي ځواکونو وروسته چې دوی موږ د افغانستان څخه دي د خپل ورور سره وژنه نه غواړي. موږ دغه نظر دی خدای دې چې د ازادۍ راډیو خپور کړي او دې واوري. ټولو ته سلامونه وایو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته مې سلامونه ورسېږي. بعد له سلامه مې دا پیغام ده چې دغه د افغانستان د پلچرخي په زندان کې څوغنه نشه ده باندې کېږي، د هغه یوه حصه ټوله په افغانستان کې به کېږي، یوه حصه ټوله په زندانونو کې کېږي. دلته داسې خلک شته وروره چې 15 کاله 10 کاله کېږي پلچرې ته پر سریاکو یا پر چرته پر باندې ورکړی ده، مګر خو دلته آزاد دي. دلته داسې آزاد دي چې راته د زندان ته دا ځای خلک وایي چې د اسلام ځای ده، مګر دلته دا د اسلام نه، دا د عذاب ځای ده. نو دوی د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې وروره دې ته جدي پاملرنه وکړي او د دې په مخنیوي کې یو کار وکړي. ډېر په عام خاص باندې خرڅېږي او په عام خاص باندې څکېږي. وسلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوي. ور بیا پام وکړئ د افغانستان